سلام نه د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجیدی او سهمتي معتصم ازادي رادیو ته غواکیست مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دېونی په ترڅ کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا د ماشومان د ګزار شپږ پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان پرون دوشنبه نه وخته په ویلې مې کې ویلي چې دوه پیښې د کندهار په میوان او غوراک ولسوالۍ او د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ او درې نورې په پاکستان کې ثبت شوې دي. د پاکستان د ګزار پیښې د بلوچستان په پخین د سند په حیدرآباد او د خیبر پختونخوا په کوهات کې رامنځته شوې دي. د روان 2023 کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو شمېر شپږ څلوېښت ته رسېدلی چې دوی چې په افغانستان او پاتې سلی رشتې پاکستان کې رامنځته شوي دي. پولیو ګزارنه یوه وژونکې ویروسي ناروغي ده چې د ماشومان د فلجېدو او مرګ لامل کیږي او د مخنیوي ځینې لارې واکسین دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تازه په افغانستان کې د پولیو واکسین د کور په کور تطبیق مخه نیولې او ویلي دي چې د جوماتونو له لارې دې دغه واکسین پلی شي. د پاکستان یوې محکمې پرون په ضمانت له زندانه د پخواني صدر اعظم عمران خان او دغه د میرمنې بشرا بیبي د خوشي کولو غوښتنه رد کړه. د خبر د خان مدافع وکیل رسنۍ وکړه دا په د پاکستان پر پخواني صدر اعظم یو بل ګزار دی چې په ګڼو تورونو له یو کال رئیسې په زندان کې دی. عمران خان له 2023 کال رئیسې چې د پاکستان په پارلمان کې د نه باور رایې له لارې له دندې ګوښه شو په 150 قضیو محکوم شوی دی. په هغه وخت کې په پارلمان کې د عمران خان ډېرو متحدینو له هغه مخ وګرځوه. هغه د پاکستان پوځ خپل سینیسیال اوسنی صدر اعظم شهباز شریف تورنوي چې د امریکا د وی د سیسی په اساس د حکومت مات کړ. دا د شریف او امریکا رد کړی ده. د لبنان صدر اعظم نجیب مقیاتی وایي د هیواد یې د خپل تاریخ له تر ټولو خطرناک پړاو سره مخامخ دی. د فرانس پریس خبري ایجنس په وینا مقیاتی دغه څرګندونې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو لاستاسو سره په یوه غونډه کې کړي دي. د لبنان صدر اعظم ویلي ملګري ملتونه باید سملاسي د اسرایلي پوځیانو د وای بریدونو له ویرې د یو میلیون بې ځای شوو کسانو لاسنیوي ته ور ودانګي. خبر کې که څه هم لبنان ته د ورپې خطر نور جزئیات نشته، خو دا په داسې حال کې ده چې اسرایلي پوځیان نن سهار وختي د لبنان جنوب ته ننوتل او ولته د حزب الله پر اهدافو ځمکني بریدونه پیل کړل. اسرائیل د غزبکاني عملیات محدود بللې دي. بلور ته حزب الله هم ویلي چې د اسرائیلو په خوره کې ځینې پوځي اهداف په توغندۍ او توپونو ویشتلې دي. اسرائیلي پوځ د دوی پر خوره د حزب الله تازه بریدونه تایید کړي، خو ویل دي چې مارک ژوبله نه لري. مارک روټی چې د هالند په خونه صدر اعظم نن د ناتو سازمان د نوي سرمنشي په توګه خپل دنده پیل کړه. نو موري نن په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې د نارویژي سیاستوال ینس سټولټنبرګ ځای ناستی شو. سټولټنبرګ شاوخوا وی لسیز رئیس د نړۍ د دغه تر ټولو لوی پوځي او امنیتي سازمان چې دوه ډیر غړي لري مشري کوي. په متحده اماراتو کې بیا د انجونو د کرکټ نړیوال شلوریز جام ته چمتووالی روان دی. بیلابیل سپورټي ویبپاڼو نن خبر ورکړی دی چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د کرکټ شاوخوا 150 لوبغاړي اماراتو ته رسیدلي دي. ټاکل شوی چې د انجونو د کرکټ دغه نهم نړیوال جام د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په درېمه د بنګلاديش او سکاټلند ټیمونو په لوبي سره پیل شي. په دغه جام کې لس لوبډلې ټول ټول 23 لوبي دریشت لوبي کوي چې د دوبۍ او شارجې په لوغر کې ترسره کیږي. ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې ازادۍ رادیو په ازادۍ په انټرنیټ کې په ازادۍ رادیو ډاٹ کام کې واورئ. افغانستان کې د پولیو تازه دریو پیښو ثبت دل. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسین کمپاین بند شوی.
ما یو څلو کلن زوی بیا بلال نمیگی پولیو یا گزن ناروغی اخته شوی ده.
نن د اکتوبر اوله د پخه عمر لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. په دې اړه به نور جزئیات په خبرونه کې واورئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د دریو نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړې دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې دوه په کندهار یوه یې په هلمند کې ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسین کمپاین بند شوی دی. نور حال د فیروزي عزیز راپور کې
په داسې حال کې چې له تیرو دوه اونیو راهیسې په افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسینو تطبیق مخه نیول سوی د ګزرن د دریو نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړل سوی دی. د روغتیا نړیوال سسمن ډبلیو ایچ او پرون دوشنبه د سپټمبر په 13مه په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د روان کال د اگست له 21مې تر 13مې نیټې پورې د پولیو درې مثبتې پیښې ثبت کړي چې دوی د کندهار ولایت په میوند او غورک ولسوالیو او یوه هم د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ده. ډبلیو ایچ او ویلي چې د روان 2024 کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو شمېر شپږ څلوېښت ته رسېدلی چې 22 په افغانستان او پاتې 24 پاکستان کې رامنځته سوي دي. خو د دغه سازمان په راپور کې راغلي چې پولیو د مثبتو پیښو شمېر بیا په تیر 2023 کال کې 12 وچې شپږ یې په افغانستان او شپږ نورې یې په پاکستان کې ثبت سوي وي. دا سازمان دا هم وایي چې تېره اونۍ یې په افغانستان کې د پولیو درې چاپېریالي پیښې او یوه یې هم په پاکستان کې ثبت کړې چې دوه یې په کندهار او یوه یې د هلمند ولایت په لښکرګاه ولسوالۍ کې ده. یاد سازمان وایي روان 2024 کال د چاپېریالي پیښو ثبت سوی شمېر څلور اویا یې په افغانستان او 386 یې په پاکستان کې دي. دغه سازمان داسې مهال په افغانستان کې د پولیو د نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبره کوي چې د تېرې سپټمبر میاشتې په 14مه یو شمېر نړیوالو رسنیو د دغه سازمان د ځینو سرچینو په حواله په افغانستان کې د پولیو ضد کور په کور د واکسین تطبیقولو کمپاین د درېدو راپورونه ورکړل. نن سه شنبه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دغه کمپاین ځینو رضاکارانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر له تېرو دوو میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له امله درېدلی دی. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هغه مهال دا خبرې رد کړې وې او ویلي وو چې دوی تر اوسه کور په کور د پولیو ضد واکسین د کمپاین د درېدو په اړه کوم رسمي مکتوب نه دی ورکړی. په پولیو ویروس اخته د یو ماشوم کورنۍ وایي د واکسین د نه تطبیق له امله د کورنۍ د غړی د ټول عمر لپاره فلج سو. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکي فریدون ازادي راډیو ته وویل چې زوی یې له تېرو نږدې دوو کلونو راهیسې په ګزرن اخته سوی دی.
واکسینو د نه کول امله په اخته شوی دی. لکه دې سیمې ته به واکسینو رضاکاران راتلو خو موږ د واکسینو په اهمیت او په دومره نه پوهېدو. دا چې کله په پولي وخته شو نو ما هسپتالو ته یووړ جلال آباد تر کابله خو اخیر کې مې پاکستان ته یووړ اسلام آباد پورې مې ټیسټونه وکړل. نو پولو پیښه یې مثبت وخته
ځینې ډاکټران هم ټینګار کوي چې له پولیو د مخنیوي لپاره د نورو روغتیایي لارښوونو عملي کېدو تر څنګ د واکسین تطبیق تر ټولو مهمه چاره ده. د داخلي څانګې متخصص او د کابل طبي پوهنتون استاد ډاکټر هدایت الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
توصیه مو کورنیو ته دا ده چې د دې لپاره چې د دوی ماشومان د پولیو په وایرس باندې اخته نه سي دوی باید معمولا د ماشومانو حفظ الصحه ته د خوړو او د اوبو حفظ الصحه ته او د دې چې دوی باید خواړه او اوبه باید ملوث نه سي په وایرس باندې له دې څخه باید ډډه وکړي. دولت پورې اړوند ادارې ته دا پکار ده چې دوی باید په منظمه توګه خپل متخصص اوقات مطابق په ټول افغانستان کې په ټولو ساحاتو کې بالخصوص په هغه ساحاتو کې چې د خلکو لاسرسی مکتبونو ته کم وي او هغه ځایونو کې چې معمولا د سواد کچه ډېر زیات کم وي او حفظ الصحه ته هلته ډېر زیات نه مراد کېږي دوی ته واکسین هلته په منظمه توګه وکړي.
د یادونه ده چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې وخت نا وخت د پولیو مثبتو پیښو د ثبتېدو راپورونه ورکړل کېږي او دغه ویروس پکې په بشپړه توګه نه دی ختم سوی. په وروستیو کې د فلسطین په غزه کې هم د پولیو شکمنې نمونې موندل سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د درېو نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دوه په کندهار او یوه په هلمند کې ثبت شوې ده. د همدې موضوع په تړاو راسره په یونیسف کې د پولیو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤول ښاغلی کمال شاه سید وصل شوی دی. سلامونه سید صاحب، وخت په خیر. کراته وایي چې د پولیو تازه پیښو ثبتېدل څومره اندېښنې راپارولې دي؟
دا خو د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې په افغانستان کې د وروستیو کې د کمپاینونو د درېدو خبر و او هغه له کور نه مسجد ته تغییر شوي دي. نو که چېرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي نو د دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
بله اوس عوامل څه ده ځکه په دې روسي کې په افغانستان کې هغه کور په کور کمپاینونه بند شوي دي، هلته خلک نشي کولی چې په خطوګه باندې لاسرسی ورته پیدا کړي. تم دې پیښو زیاتېدو عوامل مونږ ورته د کمپاین ویلو شي کنه شته ځینې نور عوامل چې دي سبب ګرځېدلي دي چې هلته دې پیښې را زیاتې شي؟
دا کمپاین خو یوازینی لامل نه دی ځکه په افغانستان کې خو دا څو میاشتې کمپاینونه ترسره کېدل، کوم په واکسین هلته ماشومانو ته رسېده، خو دا یوازینی لامل نه دی. لامل خو هلته خپله د وایرس د خپرېدل چې ادامه لري، تقریبا پاکستان کې او افغانستان دواړو هیوادونو کې هلته ماشومان ځینې متضرره دي، نو هغه نور زیات علتونه لري. عمده علتونه یې دا دي چې هلته خلکو ته د پولیو ماشومانو واکسینول د پولیو په وړاندې اولیت نه دی. هلته د واکسین ټیمونو کور په کور کمپاین کول هم داسې په ډېر ښه کیفیت کمپاینونه نه دي ترسره شوي، په خوا کې هم او د وروستیو کې هم ترسره کېدل. د دې تر څنګ خلک کافي پوهاوي ته اړتیا لري چې دوی په پوه شي د دې ناروغۍ په اضرارو باندې او د واکسین په ګټو، نو هلته کېدای شي چې دا ناروغي کنټرول شي.
بله، اوس شاسب دغه پوهاوی چې تاسو ویلې دا له ډېر وخته ادامه لري او خلکو ته پوهاوی ورکول کېږي، په ښه بڼه باندې دغه پوهاوی خلکو ته نه دی ورکړل شوی دی که نه؟ خلک په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو ویلې دوی لپاره اولویت نه ده چې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي، دغه مسله پکې راګړي د لایشي څکه په هواي خ نورمال هغه وي چې ادامه ورکړي د ملای مامانو لولاري یا د مساجد لولاري دوی دغه په هواي ورکوي خلکو ته غنول کوم لار چي دي؟
ما د په هواي سپکم دول سره تل ورکوي چې په افغانستان کې دا ستونزه نه سي هواره ولای. البته تداسي لارو چارو ترکیا لري چې د خلکو خلق له هغه لاري خبر کې شاو دوی ته د منلو وړ دي، نو ته به هغه لارې چارې کاروې بیا به تر خلکو ځان رسوې. که خلکو ته چیرې دا شی اولیت نه لري هم ته به داسې دومره تبلیغات ورته کوې چې خلکو ته اولیت پیدا کړي په اضرارو یې پوه کړي، د ناروغۍ د واکسین په اهمیت یې پوه کړي، نو هلته به د بېلابېلو لارو کار اخلي. کومې ادارې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیا یې دوی خپله ستراتیژي هر کال یو نیم کال بعد چې نوي خارجي کسان راځي تغییر مومي، نو په داسې ترتیب سره دا نشي کېدای. تاسو کله د عامه پوهاوي پروګرام شروع کړي دې ته وخت اړتیا وي، هغه کله بریالیتوب ته ورسیږي بیا ته خپل هدف ته رسېدای شي.
بله، اوس هغه کوم وروستی اقدام چې هلته په افغانستان کې د طالبانو له لورې شوی دی، ډېری شمېر کورنۍ دي چې هلته هغوی سرپرستان نه لري یا نارینه نشته ده، هغوی خپل اولادونه نشي کولی چې تر مسجدونه تر جوماتونه دي بوزي. دغه کور په کور کمپاین یا کور په کور دغه د واکسین نه تطبیقېدل دا خپل څومره د دې لامل کېدلی شي چې دغه پیښې د نورو زیاتې شي، خلک د نورو وروسته پاتې شي؟ ځکه هلته په افغانستان کې بېلابېل عوامل دي، خلک خپل روزګار کې مصروف پاتې شوي دي، تر مساجدو به د دوی وړل څومره سختېږي ورته؟
ما په نظر خو کدي چې تراس په فرانسان کې د پولیو کور کمپاین کلونه تطبیق شوی دی، په کلونو کې کومې ادارې په دې کې ښکېل دي هغو نه دي ونه کولای سوی چې دا ناروغي له منځه یوسي. زه دا وایم صحیح دی، ستونزه دا خلکو ته چې هلته کوم تر مساجدو ماشومان وړي، خو په همدې ستراتیجي هم که په ښه ترتیب سره دا ستراتیجي پلی شي هم کېدای شي یو څه تغیر رامنځته کړي. دا یوازې باید د دې لامل ونه ګرځي چې کور کمپاین نه شته، نو د پولیو ناروغۍ له منځه نه شي وړل کېدای.
ډېره زیاته مننه کوم ژوندی اوسئ سید صاحب، دا چې موږ سره مو مرکه وکړه، موږ ته مو وخت راکړ، مننه. ښه وخت ولري.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان او د افغان کډوالو مدافع وکیلان د پاکستان په زندانونو د افغان کډوالو وضعیت ته اندېښنه ور بولي. دوی وایي له کوم ځانګړي جرم پرته د استادو د نه لرلو په پلمه د افغان کډوالو زنداني کول د انساني اصولو خلاف کړنه ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر پاکستاني رسنیو له دې ډلې ډان ورځپاڼې د پېښور په مرکزي زندان کې د لسګونو افغان زنداني ماشومانو د ناسم وضعیت په اړه راپور ورکړی دی. تفصیل په راپور کې ورو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د غلط میشت یو شمیر افغانان او د افغان کډوالو ځینی مدافع وکیلان وایي چې د نړیوالو قوانینو لمخې باید د افغانانو حقونه خوندي شي. افغان کډوال کریم الله چې لیونسیار سره ځان ثبت کړی وایي په پیښور کې د یوې مړې روزي د پیدا کولو لپاره په یو دوکان کې کار کوي او تازه پولیسو په دې پلمه چې قانوني اسناد نه لري دوه شپې زندانی کړی دی.
دکان کې هم چې پولیس راغلل او اسناد رانه وغوښتل او د یونیسیار کارت مې ورته وښود او هغه ونه مانه او په یو ډیر بد وضعیت سره تاڼې ته یو دوه شپې هلته هم وضعیت راسره ډیر خراب کاوه. داسې وضعیت راسره کوو ګندې کې یو لوی جرم یم کړی وي. وضعیت ډیر خراب و هلته په تاڼه کې.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو له ډلې ډان ورځپاڼې د پیښور په مرکزي زندان کې د لسکونو افغان زنداني ماشومانو د ناسم وضعیت په اړه راپور ورکړی دی. پاکستان ایډان رسپانې پرون یک شنبه د سپتمبر 9 راپور لمخې ویلي چې د غلسکون افغان ماشومان له افغانستان څخه پر تورخم د راتګ پر مهال د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوې دي. ورسپانې همداراز د وسیمیز قاضي انعام الله وزیر چې له یو پلاوي سره تازه د پیښور له مرکزي زندانه لیدنه کړې له قوله د دغو ماشومانو چې شمېر 15 تنو ته رسیږي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ژر تر ژره افغانستان ته پر ستنولو ټینګار کړی دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ به وایي که څه هم د پیښور په زندان کې د بندي افغان ماشومانو د ستنولو پریکړه شوې خو له کوم جرم پرته زندانونو کې د افغان کډوالو اچول د انساني حقونو خلاف کړنه ده.
مونږ دا ورته وایي چې دا خو عادي خلک دي او پوره من خلک دي، دلته خپل کار او کاروبار کوي. دا خلک چې مطلب په جیلونو کې ساتل دا یو د انساني حقوقو خلاف کار دی. د هغه څه جرم نه یې کړی او بیا د کریمینل په شان هغه څوک ډیل کی، نو دا باید د دې افغانانو سره نه وشي. د کډوالو حقوق باید په پاکستان کې محفوظ کړل شي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د مشرتابه پلاوی غړي میوان د عالمی افغان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د موږ ماشومان په جیل کې یا په زندان کې دا به زه فکر کوم چې ډېره بې انصافي. زه د محترم پاکستان د دولت نه د حکومت نه د خلکو نه دا تقاضا لرم چې په دې حق له موږ سره همکاري وکاندي. چنانده ملل متحد دفترونه د یونیسیار نه زه تقاضا لرم چې په دې حق له موږ د ماشومانو مشکلات را حل کړي، موږ د افغانانو مشکلات را حل کړي.
که څه هم کره شمېرې نشته چې دا مهال څومره افغان ماشومان د پاکستان په زندانونو کې دي، خو وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ویلي و چې شاوخوا 6000 افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. د یادونې ده چې پاکستان د تیر کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ پیل کړې چې له هغې رئیسې د راپورونو له مخې له 500000 څخه زیات بې اسناد افغان کډوالې افغانستان ته ستنه کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د لبنان پر حزب الله ډلې د اسرایل له مرګونو بریدونو وروسته پر ایراني مشرانو فشار زیات شوی چې د اسرایل ځواب وي. بل لور ته داسې نه بریښي چې ایران د اسرایل ته مستقیم سوار کړي، ځکه چې دا ویرشته دا به د ایران او اسرایل ترمنځ مستقیمې جګړې ته زمینه برابره کړي. پوښتنه ده چې ایراني مشران اوس څه کولی شي، د څه ډول عکس العمل امکانات شته. تازه د راډیو د مرکز خبری څانګې پر راپور لري چې جزیات اسدالله الدین اوروي.
د سپتمبر په 20مه د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله تر وژنې وروسته ایران له یو ازمایښت سره مخامخ دی. کچیرته ایران په لبنان کې د شوې دغه حمله په غچ کې پر اسرائیلو مستقیم برید وکړي، ممکن د خپل تاریخي دښمن اسرائیل ټول احساسات وپاروي. برعکس که ایران له زغمه کار اخلي او د اسرائیل په وړاندې کوم ښکاره اقدام نه کوي، ممکن د متحدانو ترمنځ خپل اعتبار ته زیان ورسوي. حزب الله چې یوه وسلواله او سیاسي ډله ده او د لبنان پر جنوبي برخه تر ډیره کنټرول لري، دا مهال د اسرائیل لپاره لپسې بریدونو سره مخامخ ده. دغه ډله د اسرائیل په وړاندې د ایران د مقاومت اصلي محور دی او د اسرائیل په وړاندې د ایران جنګیدونکي نیابتي ډله ده. دغه شیعه مذهبه ډله امریکا د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تور لیست کې شامل کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د کارپوهانو په حواله لیکلي داسې نه بریښي چې ایران د حزب الله په دفاع کې پر اسرائیلو مستقیم برید وکړي، ځکه دا به ایران ته د لوړې بیې په یوې هر اړخیزې جګړې تمام شي او تهران داسې یو اقدام ته لیوالتیا نه لري. کارپوهان وایي د یوې بشپړې جګړې په صورت کې په واضح ډول اسرائیل د ایران پر تله ډیره پوزي ورتیا لري، خو په خبره یې د ایران د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو سرچینې هم د پام وړ یو غوښ رامنځته کولای شي. د ایران د چارو یو څیړونکو او په واشنگټن کې د دیموکراسي او د دفاع د یو تحقیقاتي مرکز غړي بهنام طالبلو ازادي رادیو ته ویلي د متعارف پوځي ورتیاو کمښت او په سیمه کې ترهګرو ډالو ته پرله پسې ضربو د اسرائیل په وړاندې د ایران غوراوي لباده بدتر کړي. ایران د 2023 کال په اپریل کې پر اسرائیل د سلګونه توغندیو برید وکړ. هغه برید وروسته تر هغه وشو چې اسرائیل په سوریا کې د ایران و لوړپوړي قمندانانو وژل. ښاغلی طالبلو وایي که ایران بیا هم د اسرائیل له لوري خپل خاورې ته کوم ګواښ مشاهده کړي، ممکن پر اسرائیل بیا مستقیم برید وکړي. که څه هم دا مهال د اسرائیل په وړاندې د مستقیم اقدام غوراوی د ایران د مشرانو پر میز نشته. د چارو پوهان وایي ایران کولی شي سیمه کې خپل نیابتي ډلې د اسرائیلو په ضد وکاروي. د ایران دغه نیابتي ډلې د عراق شیعه مذهبه ملیشا، د یمن حوثي اورپاکي او د سوریې ملیشا ځواکونه دي. وړاندې راغلي چې د 2023 کال په اکتوبر کې د غزې د جګړې له پایله د ایران همدې نیابتي وسلوالو ډلو او دغه راز حماس او حزب الله لویه ضربه خوړلې او همدې کار له اسرائیل د ایران د غچ اخیستنې اقدام له شک سره مخامخ کړی. بل لورته د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په لبنان کې د حزب الله د مشر حسن نصرالله تر وژلو وروسته اسرائیل ته د دوی لخوا د کوم مستقیم ځواب ټټر نه دی وهلی. د نوموړي دغه دریز بیا په ایران کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د مشر اسماعیل هانیا د وژلو پر مهال بل ډول و. په 13 جولای میاشته کې د هانیا له وژلو وروسته خامنهای اسرائیل ته د سخت غچ ګواښ وکړ. له دې ټولو سره هممهاله په منځني ختیځ کې حالات نازک دي او د جګړې د لا پراختیا ویره پر ځای ده. د ترڅ کې اسرائیل له نن سهار وختي راهیسې د لبنان پر جنوب ځمکني عملیات پیل کړي چې د ترکیه په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو غبرګونونه پاره ولیدي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر اوله د زیاتو یا پاخه عمر لرونکو کسانو نړیواله ورځ د ورځ اسمال را رسیږي چې په افغانستان کې د ډیر عمر لرونکو ډیر کسان له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او وایي چې د دې ورځې اړوند هیڅ پوهاوی نه لري. دوی وایي سره د دې عمر زیاته برخه کې په حکومت کې خدمت کړي خو د ژوند په دې عمر کې لاسنیوي ته اړتیا لري او له خپل تقاعد به برخه شوي. دوی کې داسې کسان هم شته چې د تقاعد په عمر کې دي خو لا هم کار کوي. نور حال د دې سپوږمۍ پراپور کې
خپل وطن کې هم دا ناخوالی دی، تیریږي، انقلاب دی، تیریږي، یو پس تیریږي بل شي.
15 کلن کفایت الله بابر د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي په افغانستان کې بیلابیل حکومتونه د سترګو په وړاندې پرځېدلې دي. دی چې د ژوند په دې پړاو کې هم کار کوي، وایي د خپلې 15 نفري کورنۍ لپاره نفقه ګټي. دایدی چین ولسوالی په یو روختون کې دنده لري. کفایت الله وایي ټول عمر یې هڅه کړې کار وکړي او په خپلو اولادونو په ځانګړي ډول لونو زده کړې وکړي. دی وایي که څه هم ټول اولادونو یې زده کړې کړي خو اوس مهال بیکاره دي.
کله چې له هجرت وروسته د مجاهدینو دوره کې بیرته کابل ته راغلم، ما په کلینیک کې وظیفه واخیسته، ټولنې خدمات پکې ترسره کول. تر اوسه هم دا دنده لرم. ټولو اولادونو باندې مې تعلیم وکړ، لورګانې مې هم په زده کړو بسیا کړي، خو اوس ټولې بیکاره دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد یو اوسیدونکي چې دا هم نږدې 15 کاله عمر لري او د نوم له ښودلو ډډه کوي، وایي خاوند یې ګلاب الدین چې شاوخوا 70 دی لاسي کراچۍ چلوي او خپل نفقه په ډېرې سختۍ ترلاسه کوي.
موږ هم د څه دی یو د 15 کاله بس زه خپله بایم او دا اویانو نه پورته اوښتی دی خاوند مې او بس کراچۍ لوریم، کراچۍ چلی لوری د سودا کراچۍ نه بس دالا دغه د کراچۍ د خار ته لاړ شي بس کوم ښځه مزه روانه یا کوم سړی روانې وي هغه غوټه کوم ځي ته پورې وړې نه شي ګاډي پورې بس هغه غوټه پکې کېدي او لسګونو یا به 5 وته لاس کې ورکړي یا ورنې کې وته بس ماښام رې شي سر ځي او ماښام راځي بس جنځین هم چې کېدن شي بس.
نوموړی د ژوند له سختیو او بیلابیلو ناروغیو څخه شکایت کوي او وایي چې په ډیر سخت حالت کې ژوند کوي. په ورته وخت کې د د زیات عمر لرونکو کسان چې د عمر زیاته برخه یې دولتي دنده کړې او اوس تقاعد شوي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د درې کلونو واکمنۍ په تیرېدلو سره دوی تر اوسه خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي. دوی چې ډېری یې د خپلې کورنۍ سرپرستان دي وایي د تقاعد له پیسو پرته نشي کولای خپل ژوند پر مخ یوسي. د کابل اوسیدونکی راز محمد چې د پوهنې وزارت یو له متقاعدینو څخه دی وایي
متاسفانه د حکومت فعلي عدم پرداخت تقاعد باعث
له بده مرغه په دې حکومت کې د تقاعد نشتون زموږ پر ژوند ډیر بد اغېز کړی. په تیر حکومت کې مو کوی شوی که څه هم ناچیزه پیسې مو ترلاسه کولې خو کولای مو شوی لږ خپل ژوند مخته یوسو. د کور کرایه، د برېښنا بل، د خپلو لګښتونو په پوره کولو کې عاجز پاتې یو.
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي له حکومت غواړي چې غمه یې وخوړل شي.
مدت سه سال میشه که حقوق را دریافت نکردیم، نگه با مشکلات اقتصادی بسیار بسیار جدی دیگه رو بروستیم.
دری کال کیری چی خپل حقوق می ندی ترلاسه کردی لدی رو جدی اقتصادی ستون دوسرا مخامخیو. لیوی خواه جمعی را روانده هیچ کار نستا، لبلی خواه دو خدای دربار تا حیران پاتیو. غشتنمو لحکومت دادا که حقوق مو نرا کبی حد اقل یو کار خو را کردی نور بیشی لجوانده پا تنگ را گلیو.
یا جاب ما بوده یا یک مصروفیت بر ما جور کنه یا یک شرکت یک فابریکه یک جای ما را برای کدقل روزانه روز یک 400-500 که ما دریافت کده بتانه.
په دوی کې یوازې نارینه نه دي چې خپل د تقاعد له حقوق بې برخې دي. د طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې چې ښځې کار، زده کړو او نورو ټولنیزو فعالیتونو څخه بې برخې دي، دغه راز د خپل د تقاعد له حقوقو هم محرومه دي او خراب اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. 15 کلنې راضیې د خپل وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بسیار مشکلات زیاد دارم، مریض هم هستم،
ډیرې زیاتې ستونزې لرو، ناروغه هم یم، زوی مې هم بیکاره دی او لور مې هم، میړه مې هم متقاعد دی. ډاکټر راته وایي عصبي رشتې دې د فشار لاندې دي، باید لاس دې عملیات سي. په کور کې هیڅ نسته، د مرستې لپاره هم څوک نه لرم. ډیر مې وضعیت خراب دی،
بسیار وضعیت هم خراب دی. تقاعد هم هستم، بیکاره هم هستم، شوهر هم بیکاره است.
دا په داسې حال کې ده چې د درې کلونو په تیرېدلو سره هم د طالبانو حکومت تر اوسه د متقاعدینو د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد حقونو د تنظیم مقررې له مخې چې د تیر جمهوري نظام د عدلي وزارت لخوا د 1983 کال د اسد په 26مه د رسمي جریدې په توګه خپره شوې، د ملکي خدمتونو هغه کارکوونکي چې په اداره کې د خدمت موده پای ته رسیدلې وي او د مقررې د احکامو سره سم د تقاعد مستحق شي متقاعد ګڼل کیږي. خود طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یو فرمان په صادرولو سره چې د روان کال د اپریل په لومړیو کې خپور شو، د طالبانو مالی وزارت ته امر کړی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد لپاره پیسې نه کموي. په فرمان کې راغلی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د پیسو کمول به د 1403 کال د حمل له میاشتې څخه ودرول شي. د غیلان په افغانستان کې زرګونه د ډیر عمر لرونکو تقاعد شوي کسان لا پسې اندېښمن کړي دي. د پریکړې د متقاعدینو پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د تقاعد د سیستم د لغوه کولو لامل روښانه نه کړ. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 170,000 ملکی او نظامی متقاعدین موجود دي. ملګری ملتونه وایي د پاخه عمر لرونکي کسان د پوهې او تجربې ارزښتناکه سرچینې دي. د سولې او زموږ د سیارې د دوامداره پرمختګ په ساتنه کې د مرستې لپاره ډیر څه لري، خو په افغانستان کې د پاخه عمر لرونکي کسان په بېوزلۍ، ستونزو او له کړاوونو ډک ژوند تیروي. دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر اوله د زیاتو یا پخو عمر لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1990 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د ډېر عمر لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په توګه په رسمیت وپیژندل شوه او له هغه وخت راهیسې هر کال د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. که څه هم اوس مهال په نړۍ کې د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر نه دی معلوم، خو ملګرو ملتونو وړاندې ویلي وو چې په 1980 کال کې شمیر 268 میلیونه اټکل شوی و. له دې وروسته ملګري ملتونه په 2020 کال کې په نړۍ کې د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر شاوخوا 268 میلیونه ښودلی و.
مخکې تر دې چې د 15 دقیقو